یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کلای کوم. په پیل کې لن خبرونه د سپین بولډک چمن لار چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ لنښتي وروسته بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. پاکستان د سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه لار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته خلاصه شوه. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستاني چارواکو او په کندهار کې د طالبانو د ولایتي چارواکو ترمنځ خبري بریالۍ پر مخ لاړې. په کندهار کې د طالبانو د ولایت ویان محمد اعظم هم تایید کړ چې دغه لار به تپرانسل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان او پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سوداګرۍ لپاره د دوستانه پالیسۍ د نشټوالي په شمول بیلابیل دلایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړې ورکړې د کمیدو عوامل بلل شوي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یک شنبه په دې رایه واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبت رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیانو ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. دغه راز امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې د لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. او د کیف په جنوب لویدیز کې د واسلی کیف ښاروال وایي روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تویلو یو ترمینل اور اخیستی ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ښاروالې نتالیا امبالاسینویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې آسمان ته پورته کېږي. اوکراین وایي چې د روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیب کې د ګازو یو پایپ لاین په بمونو الوزولی دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوي جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالی معاملات 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، خو پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي. د افغانستان نوموتی سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګل زمان پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. پر مړینې یو شمېر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کونړ نالۍ ولسوالۍ کې د سیند له اوبو څخه د سړک جوړولو لپاره یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې.
سنادی دیوال او یا متر اوګدل لري، 14 متر ارتفاع لري چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچي. سلګون خلکو ته پکې د کار زمينه برابرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانه وزارت لخوا د افغانستان په اړه د دې هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې له افغانستان سره مالی معاملات د 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، هغه حالت ته چې د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. خو د امریکایي چارواکو په خبره پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوی جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي یو شمېر امریکایي چارواکو چې هویت یې نه دی افشا شوی په دې اړه ځینو خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحاتو پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو درېیم ګړی لوری یې وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نا دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هر کلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه په تورخم کې په پام کې ده.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمایزو پیسو را کلور کړ او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ را تګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لاره د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې کډوالو ته یوه نمره ځمکه ویشي. چارواکي وایي دا به هغه کډوالو چې په دې وروستیو کې بیرته غزنی ته ستانه شوي او کورونه نه لري.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې بیرته راستنېدونکو کډوالو ته د کورونو د جوړولو نمرې وروبېشي. دوی وایي دغه ژمنه غزنی ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حکانی کړې ده. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی حکانی غزنی ته د خپل یو ورځني سفر پر وخت ژمنه وکړه چې له کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ترڅنګ د طالبانو حکومت په پام کې لري چې بې کوره کډوالو ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. نوموړی وایي دا به هغه کډوال وي چې خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، یا خو کورونه نه لري او یا یې هم د جګړو او یا هم طبیعي آفتونو له امله نړېدلی وي.
د مهاجرینو چارو وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی صاحب راغلی و غزنی ته، او بیا یې ژمنه وکړه هغه مهاجرین چې خارج کې اوسیږي چې هغه خپل وطن ته راستون شي نو موږ به یې نمره ځمکه ورکوو.
په غزنی کې د کډوالو ښارګوټي تر څنګ د پولیسو، ښوونکو، معلولینو او ځینو نورو کسانو لپاره هم د نمرو د ویش پروګرامونه وخت په وخت پر لار اچول سوي، خو د وخت حاکم چارواکي نه دي توانېدلي چې د دغه ښارګوټو مځکې تقسیم کړي.
ولسواکي
دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د سین له اوبو څخه د سړک ژغورلو لپاره د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دیوال اویا متره اوږدوالی او شپاړس متره لوړوالی لري او د اته نیم میلیون افغانیو په لګښت د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي. په دغه پروژه کې د چارواکو په خبره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د خونانو کس کې د سین اوبو سرک سره نږدې ساحې ویجاړې کړې وي او نږدې وچی سرک هم تخریب کړي. د دوی په خبره چې که سرک ویجاړ شوی وای نو ورسره به د ناړۍ بریکوټ، کامدیش او برګي مټال ترمنځ د موټرو تګ راتګ بند شوی وای، خو دوی وکولی شول چې د وزارت لخوا ورته استنادي دیوال جوړولو ته بودیجه منظور کړي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی معاز د استنادي دیوال د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ سره نږدې د لیو سین سرک د ډېر لیو تهدید سره مخامخ و. کوم چې شرقي نورستان ته دا پورته ناړۍ ولسوالۍ او بریکوټ او دوکلام ساحې ته دا غټ سرک تللی، نو نږدې وه چې دغه سرک قطع شي. فایده مې وزارت محترم مقام اته نیم میلیونه بودیجه په پام کې ونیول شول او دغه استنادي دیوال ورباندې جوړیږي. استنادي دیوال اویا متره اوږده لري، شپاړس متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي، سلګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
د هغه په خبره چې د کونړ په زیاتو ساحو کې سیند او یا هم بارانونو سرکونه یا ویجاړ کړي او یا هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي چې جوړول یې اړین دي، نو باید چې مرستندوی ادارې او مرکزي حکومت ورسره د یادې ستونزې هواري کې مرسته وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
د لویدیځو هیوادونو یوې ټولګې موافقه کړې چې د پیسو د لیږد د نړیوال سیستم ته د یو شمېر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعې مشري متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او بریتانیا کوي او دوی د روسیې پر مرکزي بانک هم محدودوونکي اقدامات وضع کړي دي. دوی پر روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته غځېدلی او تازه پلازمېنه کیف کې نن سهار هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپورټ لري. جزئیات به له اسدالله لودی نوورو چې په سټډیو کې را سره دی. مهرباني
او مننه نوري صاحب. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمېر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږد تر څنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 11000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د لیږد معلومات هم ورکوي.
په روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیاته کړه چې دوی به دې لیست کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دغه اقدامه به د روسیې یو شمېر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 650 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسعارو له خرڅلاو منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبلو ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي چې نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته هم نږدې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین له جګړې نه زرګونه کسان هم د اوکراین له پولو اوښتي دي او دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او نړیوالو بشري موسسو د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنیو مرستو غږ کړی دی.
لودین صاحب مننه. د غراز په اوکراین کې یو شمیر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له بد وضعیت سره مخامخ دي. وړاندې په خبرونه کې مو په اوکراین کې میشت له یو افغان کډوال سره هم خبرې کړې دي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه زو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی بایدن دا سپارښتنه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کړې ده. اوکراین د روسي الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندیو او د غراز د جاولین ټانک ضد راکټونو غوښتنه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام په دې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لیلام پروسې ګټونکو د تر ټاکلي مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تصفیه کړي. یاد بانک وړاندې لیکلي و چې د پیسو د لیلام د بهیر موخه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک تیرونی هم 10 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خونې او پلاوي په کابل کې د ایران سفیر سره کتلې دي. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې د مشر یونس مومند په مشرۍ افغان پلاوي په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادرات او واردات په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پانګونې او د پروتو ستونزو د حل په برخه کې خونې ته ډاډ ورکړی دی. دا لیدنه په داسې حال کې کېږي چې مخکې تر دې هم افغان افغان سوداګرو له ایران سره په بندرونو کې د لوړې تعرفې او یو شمېر نورو ستونزو له امله شکایت کړی و. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 190 افغاني ودرش پوله، یو یورو 103 افغاني، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني 98 پوله، یو سودریال درویش افغاني 85 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 103 افغاني او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه تر دوهمې نیمه پورې به اجمل ان استاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل ان هر کله کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانانم چې په اوکراین کې لکلون رایسي اوسېدل له واخ سره مخ کړی دي. له دې افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیشتې افغان پوښتلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی.
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. زه چې کوم شهر کې یم یقیناً چې داخلي شهر کې امنیت ته یو شاوخوا نورستان شته نو څوک شته.
دغه شهر څه نومیږي؟
خمنیتکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د فارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې درې توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، په هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته پور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولینډ خواته د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمینیز کی خودی د خمینیز کی چې زم پکښه ډیر او وضعیت یې ډیر آرام دی. اول ورځ یقیناً چې یو څه دغه و خطاوی و خلکو کې، اوس خو دغه د ما چې چرته ژوند کې ما نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی، نو ډیر آرام خلک ډیر اوږده اوږده قطارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې و. یعنی خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده، کوم مشکل نه وي. نما البته بانکونو ته قطارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي ارغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د اساده راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پملینه یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقۍ لپاره ځای بللی.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل سوی سندرغاړی په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 84 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي
هغه له زیات وخت راهیسې ناروغ و. هغه د همدې ناروغۍ له امله ومړ،
خو هغې په ډاګه نه کړه چې ښاغلي ګلزمان کومه ناروغي درلوده. د استاد ګلزمان لمړینې سره د افغانستان د موسیقي کورنۍ لږ تر لږه لس ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات سو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستره ضایع بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي.
کوینه
وو څوک نه وو دا د هغه سندرې یو برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګلو زمزمه کوي او له یو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خپرولو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا ستر انسان بیتامې راته ګران و، یو له هغو عزیزانو مې و چې پیزندل می. خاغلی دریا د خپل پیغام په دوام لیکلی، هر ځل به چې د ګلغونډۍ ارغوان ګل کېدل زما په غوږونو کې به د استاد سندرې انګازه کوله. اریانا سعید یو بل افغان سندرغاړی د استاد ګلزمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د دې لپاره چې وایي کړی سول د هغه تر څنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوې سندرې ووایي، له امله یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي. یو بل افغان سندرغاړي شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګلزمان پر مینه خوشینی ښودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګلزمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولي.
د استاد ګلزمان مړینه د افغانستان د موسیقۍ لپاره ستره ضایع ده، د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقۍ لپاره.
استاد ګلزمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلې دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کب په میاشت کې د تېر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
وسم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل ورځپاڼې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلې و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورځپاڼې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پیره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکې ده چې پوهنتون یې پیلېږي. میل ورځپاڼه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقۍ ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانستی له څه ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلې دي، خو دې ورځپاڼو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله، خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول. د ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هره برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخ له زده کړو بې برخې کړې وي. د ورځپاڼې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړي، خو ځینو بیا په دې انتقاد کړی چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي. ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې ښایي یو شمېر استادان بهر تللي وي. اوس هم ستاسو د پیغامونو برخه ته ورسېدو. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. خیر الله هوته کې مد لغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه د اسلامي امارت نظامی کارکوونکو څخه غوښتنه ده، هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترېنه پاتې کېږي. برېښنایي ګروپونه دي، نو دا چې موږ هېواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري، برېښنا کمه ده، نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامي ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي.
د هلمند د گریش ګلسوالۍ د سری خزې د سیمې څخه انشاءالله امنیت په دازګي کې د دکاندارانو څخه مدا غوښتنه ده چې دا شی چې دی بېخي ګران دی، دا ډېر ارزانه کېونه کې دا وستوي څکي.
زمیر وایس د هلمند ولایت د باباجي د سیمې څخه خبرې کوم. کله چې طالبانو دغه منطقې ونیولې تداوس زموږ په باباجي په سیمه کې مرسته نه رسوي. موږ دا غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي.
زسن اولاد کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړپور چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر د تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تای دلی د برې پارسل ته بساور اچولي څو مانه براز نکشلي بساور اچولي دا رقم غوړي هغه څه اش غوړي د منګردي ویلي غوړي راچولي یا د واز غوړي راچولي دا رقم هر شی راوخله چې څه جلی شانه راچولي بعد ور پوره چرواکي پر تجارتان باندې ټینګار وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدي.
00420221234
دا خبرونه دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهره وي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسپین بولډک چمن لارې چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ لنخته وروسته بند شوې او بیرته خلاصه شوې ده. پاکستان سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه لارې د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د کندهار د طالبانو د والی ویان محمد اعظم هم تایید کړی چې دغه لارې بیرته پرمستل شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارد ډالر څخه 1 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو یرغل غاند ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویف له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. د کیف په جنوب کې لویدیس کې د وسلک خاروالو وای روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی.
نور بس دی. شکسته سکوت.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی په نور بستې پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمېر ښځو په مظاهرو او له مظاهرو او اعتراضونو نه وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې ښځې کولی شي، البته فعالانې ښځې په دغسې شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي، همدارنګه مظاهرو ته نه پرېښودل کېږي، د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلی. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغلله په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې بم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمیدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکاره پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم راسره ده، د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایئ چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمېر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه اونې کې له تاسو او تاسو درنو اوریدونکو او تاسو بلې ملمنې ته وړاندې کوم. البته زه فکر کوم چې سوله ایز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یې یا د یو مجموعي د حق د پاره واوسیږي، دا دې ته هم د اسلامي حقونو له پلوه جواز شته، هم د انساني حقونو د پاره د پلوه جواز شته دی، او د دې د مخنیوي د پاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې که څوک خپل غږ اوچتوي هغوی د هغوی غږ دې غلی شي، بلکې هغې غږ ته دې توجه وشي او ورته مثبت ځواب دې ورکړی شي، هغه مشکل دې ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ اوچتوي په داسې شرایطو کې یوه بهانه دای کیږي چې ولا ښځې خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرني او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داسې کیسه نه ده. کله که افغان ښځې وایي چې موږ تعلیم غواړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامي حقونو نه یو دغه راځي، یو برخه او عمده برخه هم دا ده. که د کار مسله یي، موږ مسلمانانی شکر الحمدلله، او په اسلام کې هماغه ښځې چې په سر د اسلام کې د اصحابو کرامو میرمنې وي، خویندې وي، او د ټولنې یوه عمده برخه وه. هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره، د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي، او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکړي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوا نه، متاسفانه، چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچته دي ته وایي چې دا خدای مکړه غریبي حقونه غواړي، یا دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوې او په دروغ یې دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو. زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایي، یا اسلامي اصول غږ اوچت وایي، آیا تاسو د اسلامي اصول په رڼا کې دا ښځې ونیوې بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصول په رڼا کې نیولې، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس وروړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شئ، یوه ښځه دې ولچک کړی او په داسې یو ځای کې دې واچوي چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط د کار نه برابر شي، ستاسو په وینا چې موږ غواړو د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی ته د کار زمینه برابره کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر هغې پورې د ښځو د نیولو او بندي کولو حق هم نه لري، ځکه د دوی سره ښځینه پولیس نشته دی، د دوی سره د تحقیق څارنوالانې ښځې نشته چې هغه ښځې چې دوی نیسي بندي کوي یا د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغې د دوی په بندیخانو کې د ښځو بندي کول ناروا او ناجایزه دي، چې د دوی خپله باندې د اسلامي شرایطو زمینه په هغه ځایانو کې، په نظارت خانو کې، په بندیخانو کې نه یې برابره. د تحقیق څارنوالانې هم باید ښځې اوسي، ځکه چې دوی په خپله وایي چې موږ د ښځو د حقونو طرفدارۍ. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د اسلام د برخور په د اسلامي اصول خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا د تاسو پوښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم و جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکوي واکمنو ته.
مثلا څه جرم تاسو یې دا ننګولي نه دي چې څه جرم دی ښځو دغه کړی دی، کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی چې دوی وایي چې مونږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید دا خبرې وکم چې دلته موږ سره لا دی هغوی استازی نشته دی، نو ښه ده چې د هغوی هغه کوم لیدلوری چې دی هغه هم اورېدونکو سره شریک کړو. طالبان وایي چې دوی بهر ته د تلو هڅه کوي د دې په خاطر باندې چې په بهرنیو هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ګویا دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
بالکل دا څلوېښت ښځې د دې غوښتونکې وې چې بهر ته لاړ شي، خو تا د دوی کیس قوي کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم واورو تاسو ته بیرته راځم. ملالۍ
د آخري جمله ایله ده چې بشپړه کړم. زه دا وایم چې سعیده دې ښځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس دپاره یې دا ناره اوچته کړه، نمایش یې ورکاوه، خو تا د دوی نمایش ته مشروعیت ورکړه. اوس به ټوله دنیا وایي چې تا بندیانې کړې، واقعا د دوی ژوند په خطر کې دی. ستا څه کار و چې د هغوی نمایش ته د مشروعیت ورکاوه؟
مننه سونیا منګل. تاسو ته راځو د ملالۍ شینواري په خبرو باندې که تبصره لري، او دا راته ووایي چې تاسو د طالبانو لخوا د دغه ښځو نیول او بیا د دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خبره کړې ده چې خلکو ته وښيي چې دغه ښځې اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه یې خپاره کړي دي، ورسره همدارنګه یې په ځینو اعترافونو کې دا ویلي دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره دا مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو دغه د ویډیوګانو خپرولو ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل زه خپل سلامونه تاسو ته ځان اورېدونکو ته ستاسو کرانې میلمنې ته وړاندې کوم. څرنګه چې مخکې غلې وویله چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید موږ مبارزه وکړو، خپل هیواد کار وکړو، خپل هیواد لپاره زده کړه وکړو، خپل ځان لپاره تعلیم وکړو. دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولی زموږ حق دا زموږ څخه واخلي. دا څلوېښت مېرمنې چې یا نجونې پیغلې چې راوتلي دي، اعتراضات یې کړي دي، مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دوی دا د خارج دپاره کړي. که چېرې د خارج دپاره وکړي، نورې لارې ډېرې لارې شته چې دوی خارج ته ولاړ شي، دوی د هېواد څخه بهر شي. اوس لازم هم دی چې موږ ځوانان، موږ پیغلې باید د هېواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډېر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړې ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ دغه سچ په خلک شي، نو دا زموږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هېواد کې موږ کوم برخه نه لرو. د هېواد هر څه زموږ د هېواد سره مینه دا د دې باعث کیږي چې موږ راووځو، مظاهرې وکړو، خپل د حق څخه دفاع وکړو. د هېواد څرنګه چې موږ پوهېږو، د هېواد اقتصادي بحران سره مخامخ دی. که په ډېرې کورونو چې موږ ډېر کورونه دي چې یوازې ښځینه هلته کار کوي، خپل ماشومان ته هغې حلاله نفقه برابروي، که اخلاص نه شي او خدای نخواسته هغې به د وږې څخه مړې شي، نو هایې دا د دې موږ باید اوس هم چپ کښېنو. دا زموږ حق دی چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هېواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دوی که موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ کار وکړو، درس ووایو، تعلیم وکړو، دا ډېره ډېره مشتبه کوي. او هغه مېرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوې دي، خپل آوازونه یې پورته کړي دي، بعضې وایي چې دا د خارج دپاره، د پیسو دپاره دوی دا کار کړی. زه اصلا د دا خبر سره موافقه نه یم. مخکې چې اغلې شینواري وویله که دوی که د خارج دپاره دا کار کړی او خو نورم دې زمينه او تمسايده کړه چې دې باید خارج ته ولاړ شي دې ته د دې امنیت نه سو نیولې دې خپل ځان سره قید کړی دې د اوس نسی اوس کومش نړۍ ته وګورو هغه نړیوال خلک هغه دې خوارج دې خارج ته راوباسي دا په دې اوسني حالات کې زموږ د شوزو د پیغلو زموږ د ټولو دوه شوهار دي یو کار یو زده کړه که چیرې موږ ته د کار زمینه برابره شي چیرې موږ ته د زده کړې زمینه برابره شي د فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ شي څوک په خپل هواز راپورته کړي
مننه مننه سونیا منګل بیرته سره ګرځو ملاله شینواري تاسو وایي سونیا منګل مهرباني
مرکې مثلا که د اسلام زره یو ګورو د پیغمبرانو په وخت کې بي بي ختیجه او بي بي عائشه دیم بي بي ختیجه شه تجاره وه په کار یې کوي په زموږ د پیغمبرانو سره سم اوژه په اوژه جهادو کې تلله د دې سره کار کوي اما زه نه پوهېږم چې دوی ولې د حدیثه غلطه معنا اخلي او وایي چې باید مېرمنې په کور کې کښېني
مننه کاشکې چې موږ سره د طالبانو کوم استازی او په دې اړه باندې موږ مخکې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړي باسونه هم کړي دي ملالې شینواري طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي د ښځو مکتبونه پرله پسې پرانستل کیږي دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوي دي په نورو کې به هم ژمنه دا ده چې پرانستل شي په ګرمسیرو کې پوهنتونونو ته نجونې اوس تګې پیل کړی دی همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلي چې دوی یوه ویډیو خپره کړله چې یو شمېر ښځې چې شمېرې لسګونه وو د پولیسو له یو روزنې نه فارغ شوي مخکې تاسو وویل چې دوی پولیسان نه لري په روغتیا په برخه کې په ځینو نورو برخو کې ورو ورو ښځو ته اجازه ورکوي فکر نه کوي چې ښځې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي دا کوم وخت غواړي دا ورته ورکړي او په مسلامت امیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو ښځې خپل حقونه واخلي ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپون دي او ورځ په ورځ په دې برخه کې اقدامات کوي
نه دا خو یې ښه کار کړی چې کوم سیمو کې ښوونځي شروع کړي دي دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی دا خو د ښځو نارمل حقونه دي باید ورته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبور دي چې ښځه او نرو ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي اوس پاتې شوه دا چې د اعتبار کیسه اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي ما تاسو ته وویله فکر وکړئ چې دغه ښځو د دې دپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کړي دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کړه او دوی سره داسې برخورد وکاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یا ځان ته کیس جوړ کړه د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی یا د هغوی د حیثیت مسله ده یا د حیثیت تر خطر لاندې راشي زه داسې وایم چې دوی باید د دغې ښځو سره د نرمښت نه کار واخلي او دوی ته د قناعت ورکړل شي دوی ته د دوی سره د هغسې برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو پیوی اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصول لاندې ژوند وکاندي بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې ته قانع کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغسې ناروه خلک به په خپله قضاوت بیا وکړه ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کړه او بیا ووایي چې وګورئ چې موږ دا ښځې چې وي دو ټول ته ویل شوي چې تاسو ته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو زه فکر کړم زما غوندې خلک چې دلته لا په افغانستان کې وو من په آزاده توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو دا پوښتنه موږ نه تر اوسه پورنه ده شوی ولی منګه په آزاد توګه نشو کړی سره د دې چې ټول حجاب منګه امیش مراد کړی اوس یې هم مغه ده د دوی د ویر نه د خپل د هغه عقیده د په اساس باندې منګه خپل حجاب مراته او هغه مطابق شوان کړو ولی خبره ده چې منګه ویر لرو او دا یو واقعیت ده چې دا ویرشته ده په دې ټولنه کې ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې ځواب ورکوونکی منګه نه دی لیدلی په افغانستان کې همدا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي هر چا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼی اوږدې کړي وایي زه طالب یم زه نه پوهیږم چې دا رښتیا طالب دی او که نه دی ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري که پخوانی خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې راننوت او کور یې غلا کړ او د پولیسو په جامه کې راننوت اختطاف شو اوس هم هماغه قصه ده د طالب په جامه کې راننوځي کور کې سړی ووژني او ووزي بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه و د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني بیا وایي چې ولا دا خو شخصي دښمنۍ دي واوروره خو تا خو وایي ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی که د شخصي دښمنۍ نه زه مړه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم خو ته مسؤلی تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرورت ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي خو دلته دوی دا وایي چې ګواکې که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپله ځان وساتم نو بیا دا نظام معنا څه شی شوه یا چې که چېرته زه ولګېمې وایي نو زه باید بغاري ووهم نو دا نو د دولت مسؤلیت څه شی دی په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم نو انسان چې مري د ولګې نه بېکارۍ نه مري د یو دښمنۍ نه مري آیا دا نظام د عمارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او که
نه دی
زما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ دپاره هڅې لا نه دي شروع کړي بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ دپاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه په یو اسلامي نظام کې ژوند کړم زما سر و مال و عزت خوندي دی په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت
سونیا منګل تاسو نغواړم چې همدا او پختم طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي ښځو ته د کار شرایط برابرۍ او موږ ګورو چې که ورو هم دی په ځینو برخو کې لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیسې فارغې شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پولیسو په لیکو کې شامل شوې څه ویډیوي تصویرونه هم خپاره شول همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوو په ځینو مواردو کې کار کوي په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي همدارنګه مکتبونه او پانتونونه هم ورو ورو پرانیستل کیږي او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینوارې نه وکړله نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي ول طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي
دا د ښه پښتنه ده اک چې دی ور کول کیږي نه بلکې اخیستل کیږي زموږ په یوه کې زموږ اکې مشته نه دی را کړی بلکې زموږ اخې زموږ څخه غوښتي اخیستې دي نو دی دا د ښه خبره ده چې موږ د یو میاشت کې په سوشل میډیا کې وینو روښکن کې د
سرپرست تعین سواله اور په پاسپورت ریاست کې کار کوي بل شخصي پنتنو په شخصي بانکو کې هم مېرمنې کار کوي زموږ ویره دلته ده چې دی یوازې خبرې کړې دي اوس پرې عمل کړی نه دی موږ غواړو ژر تر ژره اقدام وکړي ځکه دا شپږ میاشتې چې تېرې شوي دي په دا شپږ میاشتو کې ډېر وخت په دا شپږ میاشتو کې مېرمنې کولی شوی چې افغانستان یو ځای ته ورسېدي باید چې هغه ورځ چې دوی نوي نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان ته راغله باید د مېرمنې دپاره دوی پلانونه جوړ نیولي وای او د ښځه هغه څوک ده چې ښځه د الله پاک نعمت ده چې خدای پاک هم ویل دي آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي د هغه کسان سره چې نه پوهېږي نه هېڅکله نو هغه موږ وایو چې مسلمان وروره د خپلې ښځې د زده کړې خوشحاله اوسه افتخار پرې وکړه که نور څه نه وي هغه به ستا ماشومان ته سالمه روزنه ور زده کړي باید د ښځو سره مهرباني وکړي موږ کوم هغه حالت چې په موږ په راډیو کې یا په تلویزیونو کې ولیده هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغې سره اصلا ښه چلند نه دی کړی دا چلند دا باید هم کېږي چې طالبان په رسمیت شناخته نه سي یعنې دوی شاید نه پېژني نو دوی که چېرې د مېرمنو سره ښه چلند وکړي مېرمن دپاره یې مکتبونه د زده کړې دپاره مکتبونه خلاص کړي پانتونونه بېرته خلاص کړي د دې دپاره د کار زمینه نور هم برابر کړي نو د هغه وخت موږ کولی شو چې دوی ومنو سمه ده د دې د راتګ څخه ډېر لږ وخت کېږي شپږ میاشتې کېږي موږ به دوی ته نور هم لږ وخت ورکړو موږ به دوی ته وخت ورکړو چې دوی نور د مېرمن دپاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې هم اوس نوي راغلي دي د هغو چې خپل نظام جوړوي د هغو خپل یعنې په ادارو کې بلدېده غواړي دوی د مېرمن دپاره کوم حق او حقوق چې هغې لري هغه ورته برابر یو څه وخت به ونیسي اما ژر تر ژره دوی باید هغه مېرمن چې اعتراضات کوي مبارزې کوي یا هغې ته باید هغې امنیت ونیسي هغې سره شکلان وکړي چې
مننه مننه سونیا منګل ډیره زیاته مننه زه رازم څو د کې را سره پاتې دي ملالې شنواری د ما څو پوښتنې پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو وپوښتم چې یو بل څه هم د طالبانو خپل مستقیما رسما طالبانو نه دی ویلي خو د دوی یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلوېښت یا پنځوس ښځې د افغانستان د شل میلیونه یا نمایي نفوس استازولي نشي کولی دوی وایي چې په کلیو او بانډو کې چې کومې ښځې وي هغوی ته امنیت په کار و خوندیتوب ورته په کار و او هغې نه اوس برخمنې دي او همدارنګه به دوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورو ورو ښځو ته حقونه ورکړي ښوونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې څه وایئ چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د ښځو استازولي کولی شي او دغه اعتراض یې څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وایي دا ښځې د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کېږي لنډ ځواب راکړئ بیا یوه پوښتنه بله هم کوم دقیقې راسره کمې دي
ښه زه اول دا وایم چې دوی ولې دغه بهانې خلکو ته په لاس ورکوي دا د بهانو د له منځه وړلو دپاره دوی ولې هڅې نه کاندي د ملامتیا ګوته ولې دوی ته باید ونیول شي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکوي او پاتې شوه د نمایندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازیتوب کړی شي هیڅوک زه افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نه وینم چې فکر وکړم چې دغه ښځه چې دا به د ټولو ښځو نماینده وي نه هغه د کلي ښځه د ټول افغانستان د ښځو استازیتوب کړی شي نه د ښار ښځه د ټول افغان ښځو استازیتوب کړی شي هر څوک د خپل حق استازیتوب کړی شي او هر څوک چې خپل غږ اوچتوي د خپل حق دپاره اوچتوي ښه تابان چې زما غوندې مشابه ستونزې هم شاید کېدای شي ولري او د کلی د ښځو په شان هم مشابه ستونزې کېدای شي ښځې ولري پاتې شو اوس د اقلیت او اکثریت ستونزو په اړوند امنیت یوازې د ښځې لپاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړیتوب کې راځي تابان که چیرته امنیت راشي اوس دزبن شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلن دپاره جنگ نشته د فیلن دپاره یوازې ډزبند شوی دی چې هغه یو طرف ته چې د جګړې و هغه بالکل خاموشه شوی خا اوس که چیرته دزبن شوی امنیت راغله نه ده، مگر باید امنیت در رامنځته کیږي.
د سیاسي مخالفانو لخوا د خزو تشویقول دوی چوای په دې اړه باندې سوای، مثلا بهر میشتي یو شمیر د طالبانو ظاهرا سیاسي مخالفان به وبولو.
خا دا سیاسي مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه اوس لري دي، ټول واک د دوی سره ده. هغه د سیاسي مخالفت کما ګنا نه ده، هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغملی شي، یا په راتلونکي کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو دپاره نور خلک هم راوځي. آیا دوی به ټول د ستوني نه رانیسي او خفه کوي؟ به باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نه شي، په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتدارۍ یو شرط دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په واک کې که چا په مخ څپېړه درکړه، دا بل مخام ورواړوه، ورته ووایه چې مهرباني وکړه، ته به په واقعیت سره په ما غوسی، کیدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړې. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجه را ولاړ شوي دي د پستونې کې خفه کړه.
مننه ملالۍ شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور استخ پرونه وا د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استازي ملالۍ شینواري او همدارنګه د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سره په دې خبرونه کې. ل دواړو مننه کوو، تر بیا خې چاري.